په افغانستان کې د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي وروستي اوربند په دې هیواد کې د سول لپاره هلي زیاتې کړې. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي تمه ده چې ډېر زر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په نامعلوم ځای کې پایل شي. دوستانو ستړي مشي، زه اجملان مو د میر احمد صافی په همکارۍ په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د غزیدو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړو سره د یوې چینایي کمپنۍ د فعالیت په اړه خبرې کوي او د مکسیکو او سربیا د فوټبال ټیمونه جریمه شول. د خبرونو تفصیل، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غزیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پاچا د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په ډیره مینه تعقیب کړ او ویلي دي چې په دې لبرکته ډک اقدام خوشاله دی او ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر چې د روژې لغو وشتمې د اختر ته درېمې پورې اوربند اعلان کړی و، وروسته لس ورځې نور هم موش کړ، خو طالبانو یوازې د اختر په درو ورځو کې اوربند وکړ. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه ولس غړي وژل شوي دي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم دا برید د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې شوی دی. د دفاع وزارت ویاند دانش آزادی رادیو ته وویل چې په دې برید کې د داعش ولس غړي وژل شوي دي. د وویل چې دا برید په څوکۍ ولسوالۍ کې شوی دی.
په دې دقت باندې زموږ هوایي قواوې پر هغه ځال باندې د دې په مقابل کې مونږ خپل ظرفیت استعمال کړو.
د محمد رادمنش تر څرګندونو مخکې د کونړ د امنی قمندانې ویان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته ویلي و چې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی و. په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحده ایالاتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو لمیندو پلرونو څخه د هغوی د ماشومانو د بیلولو لنجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د نړۍ مشانو او د بشري حقوقو مؤسسو پر دې پالیسۍ انتقادونه کړي وو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د غیر قانوني مهاجرو کورنۍ په توقيف کې یو ځای ساتل کیږي. د پدې اړه وویل
Today I signed an executive order we're going to keep families together.
دوی وایي زنن یو اجرایی فرمان لاسلیک او موږ به کورنۍ یو ځای سره وساتو، خو د سرحدونو مقررات به د پخوا په شان پاتې وي. ولسمشر شم هم دراز وویل نه غواړي چې کورنۍ سره جلا وویني، خو امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو د راتګ د مخنیوي لپاره به پخوانی پالیسی دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړو سره وروسته لدی وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ د کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې وه. په زی ټی ای کمپنۍ تور ده چې پر شمالي کوریا او ایران حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ دز لکولې وو چې امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولې، خو وروسته لري چې د چینایي کمپنۍ شکایت وکړ چې دا بندیز به دوی یو مخلص سوداګری څخه محروم کړي. ولسمشر ټرمپ له چین سره په معاملې کې نرمښت راوست. ایرانی رسنی وای چې د دغه هیواد حکومت یو مدافع وکیل د دروغ ویلو او تهمت په تور نیولې ده. زینب طاهری ویلی و چې محمد سلاس د درو پولیسو د وژلو په تور په ناحقه محکوم شوی دی. سلاس چې یو درویش و روانونی اعدام شو. فارس نیمه دولتي خبری آژانس نن وویل د زینب طاهری د نیولو حکم د دې لپاره صادر شو چې دی په انټرنیټ کې په دروغو لیکلي چې ګواکې محمد سلاس بیګناه و. یو پنځوس کلن محمد سلاس د دوشنبه په ورځ اعدام شو. او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وویل د سربیا لوبډلې پرون چهارشنبه $10,400 په دې خاطر جریمه کړه چې پلویانو یې د سربیا او کاستاریکا د ټیمونو د مسابقې په مهال د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت یو تیریګر او سیاسي شعار په لاسونو کې نیولی و. د مکسیکو ټیم هم دومره جریمه شو ځکه چې پلویانو یې تبعیضي او سپک شعارونه ورکول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغانستان کې د ناتو یو لوړ پوړی چارواکي وایي په دې هیواد کې ورستي اوربنده هلی پیدا کړی دي چې په دې هیواد کې به سوله ټینګ شي. همدارنګ به مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي لاغه سرګندونو هم خبر کړو چې وایي تمه ده ډیر زر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په ناسرګنځای کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو او د جمهوري ریاست انتخابات باید پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره شي. دا اصول ولسی حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا به مو واوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان نه څه غوښتنې لري. دا سپورت خبرونه هم لرو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام ما هیروي. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاتړ ماموریت وایي له دواړ خیز وربند وروسته په دې هیواد کې د سولې نخینخانې لورای ښکاري. د دې ماموریت مرستیال ریچارډ جی کریبل د یو ویډیو کانفرنس لاري امریکایي خبري اعلان ته ویل چې د سولې لپاره په لوړه کچه علاقه مندي موجوده ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي وروستي اوربند او د خلکو پراخ ملاتړ د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې نظریه بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
که څه هم له درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې ډګر ته د طالبانو د انګلو اندېښنې له ځان سره درلودې، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله څرګندوي او وایي چې په هیواد کې وضعیت د بدلون په حال کې دی. د دغه ماموریت مرستیال ریچارډ جی کریبیول د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې امریکایي خبریالانو ته ویلي د وسلو کې خودلو او په خارونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو د اختر منزل د دغه بدلون ښکاره نښه ده.
Right now I truly believe that we stand on the edge of opportunity.
هغه وایي اوس په افغانستان کې یو ښه فرصت رامنځته سوی د بدلون روښانه نښې ښکاري. له 2001 میلادي کال نه وروسته مو د اختر په ورځو کې اوربان ولید. همداشان افغان امنیتي ځواکونه له پخوانه مسلکي او پیاوړي سوي. له افغانستان سره نړیوالو پیاوړي ملاتړ به باقي وي او لیدل کیږي چې افغانان د اوربان د تمدید لپاره ډېرې هیلې لري. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو باندې درې ډوله ټولنیز، پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال زیاتوي دوی هم په طالبانو پوځي فشار او د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي څو طالبان د سولې د خبرو میز ته حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په ورځو کې د اوربند مراتول دا ښکاره کوي چې افغانان کولای سي په خپلو کې سوله وکړي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د چهارشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې ویلي و چې واشنگتن په دې برخه کې هر ډول همکاروي ته چمتووالی لري. افغان حکومت د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې یو اړخیز اوربان اعلان کړ. ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربان وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اوربان دغه موده د لسو نورو ورځو لپاره اوږده کړه، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځني اوربان وروسته یو ځل بیا جګړو ته مخه کړه. دې ټولو سره سره بیا هم افغان حکومت دیني عالمانو او عامو افغانانو په هیواد کې د اوربان د غځېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په کابل کې د سولې کاروان له غړیو سره په کتنه کې ویلي، د طالبانو په توافق چمتو دی چې اوربان یو کال نور هم تمدید کړي. دو اړخیز اوربان د افغان حکومت له لوري د اوربان تمدید د امریکا، ملګرو ملتونو، روسیې، عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون له تود هرکلی سره مخ سو. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې د سیمې وضعیت بدلون کړی، وروستی اوربان او د خلکو هرکلی امریکا او ملاتړ یې په افغانستان کې د سولې راتګ ته مطمئن کړي دي.
د قضیې دواړه اړخونه سولې ته میلان لري، یو بل ته نزدیکت لري، یو د بل په اړه باندې ښه تعریف لري. دویم دا ده چې جګړې نور خلک سره شوي دي، او درېیمه دا ده چې که چېرته دوی وغواړي د افغانستان ملت یو موټی کېږي، یو غږ کېږي، او په ډېر قوت او شدت باندې د سولې طرفداري کوي. په لحاظه د افغانستان د ملت یو دیوالی په خپل ذات کې نړیوالو ته دغه اطمینان ورکوي چې که چېرته د هغوی په پالیسیو کې تغییر راشي، که چېرته دوی وکړي چې په پاکستان باندې فشار راولي، نو په داخلي لحاظ باندې حالت برابر دي.
نوموړی زیاتوي، د وسلوالو طالبانو انعطاف ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د سولې په وړاندې خنډونه او د پاکستان د مداخلې په مخنیوي تمرکز وکړي، چې د نوموړي په وینا د دغو ستونزو حل به ډېر ژر په افغانستان کې د سولې د راتګ سبب وګرځي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي تمه ده چې ډېر زر د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په یو ناڅرګند ځای کې پیل شي. د پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې په دغو خبرو کې به د ځینې هیوادونو استازي هم ګډون ولري. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې پاکستان ته د افغان هیئت سفر به د سولې د پروسې د بیا پیلېدو په برخه کې ښکاره نتایج له ځان سره ولري. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروړي.
په اسلام آباد کې د لیدو کتو وروسته ازبکستان ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفر سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره یې د نوم د نه بیان په شرط خبرې کړې، ویلي دي چې له ډېر ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په یوه نامعلوم ځای کې خبرې پیلېدونکي دي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغان پلاوي سفر امیدواره کړي، خو دوی وایي تمه دا ده چې پاکستان که د سولې په پروسه کې مرسته نه کوي، دا پروسه د لستون سره هم نه مخ کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
ما امیدوار هستیم که چنین سفرهای بتانه پاکستان آماده بسازد.
دوی وایي موږ هیله لرو چې دا سفرونه پاکستان دې ته چمتو کړي چې که په دغه بهیر کې مرسته نه کوي، زیان هم ورته ونه رسوي. له افغانستان بهر د افغان چارواکو د سفرونو یوه مهمه ایجنډا د سولې خبرې دي. له پاکستان څخه زموږ تمه دا ده چې د سولې په اړه چې څه ژمنې کړې په اړه عملي اقدامات هم وکړي، تر څو افغانان پوه شي چې دا کارونه د صداقت له مخې شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه چارواکي له خولې لیکلي دي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي به هم د خبرو اترو په بهیر کې ګډون ولري. د افغان سولې په اړه د پاکستان دننه دا خبرې داسې مهال ګرمې دي چې درې ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و. که څه هم حکومتي ویاندویان د دغه سفر د نتیجو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سفر هدف سوله او د پاکستان سره د اړیکو جوړول ښودلی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې د دغه پلاوي سره مله دي، له پاکستان وروسته اوس ازبکستان ته تللي دي. ازبکستان ته دا سفر داسې مهال کېږي چې د تېرې یک شنبې په ورځ ازبکستان طالبانو او افغان حکومت ته بلنه ورکړه چې د سولې مستقیمې خبرې په دغه هیواد کې پیل کړي. که څه هم د سولې عالي شورا هم اوس له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره کوي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ادعاوې رد کړي دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله وژل کېدو او په دغه هیواد د نړیوالو فشارونو ډېرېدو ته په کتو وایي چې پاکستان اوس حتمن دې نتیجې ته رسېدلی چې نور مقاومت نشي کولی. له ډلې یې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل،
دا کې شک نشته دی چې دا جنګ ادامه او شروع هڅې د پاکستان په لاس کې و، مګر اوس پاکستان هم جهانیانو دې ته اړ کړي دي او وضعیت دی جنگ نه هم همداسې معلومیږي چې پاکستان د نړۍ سره زور نشي وهلی. هغه مکلف دی چې سولې ته تم کېږي، هماغه دی چې غاړه سولې ته ایښې ده، او پاکستان چې اصلاح شي او سولې ته غاړه کېږي، سولې راتلل یقیني کېږي په افغانستان.
له دې سره سعودي عربستان اعلان کړی چې اسلامي نړۍ چمتو ده چې د سولې په دغه نوي بهیر او د روغې جوړې د نوي فصل په رامنځته کېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی صافی وایي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې ښیي چې طالبان په بشپړ ډول د پاکستان په واک کې دي، خو اړتیا ده چې غربي هېوادونه او اسلامي نړۍ په دې هېواد فشار وارد کړي تر څو د افغانستان پر وړاندې له دوګونی چلند لاس واخلي.
بلخوا د سولې ولسی حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو یوازینۍ لاره یې اوربند او سوله ده. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنې او سالم وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، که نه د جګړې د اوږدوالي عوامل به هم دوی وبلل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د سولې ولسی حرکت وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه چې کوم دریځ وسلوالو طالبانو غوره کړی ولس ته په هیڅ ډول د قناعت وړ نه دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د لومړی اوربند او بیا وروسته دی د سولې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې پیل کړې.
که موږ غواړو چې اشغال پای ته ورسیږي یوازنۍ لارې اوربند دی او سوله کول دي. که چیرې طالبان غواړي چې بهرنیان له منځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده، او د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی، دا د معنا لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابرو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخته ولاړ شي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربند په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواک توګه پریکړه کولای شي نو همدا یې وخت دی، باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وایي چې د سولې په اړه د دوی دریز لاله مخکې روښانه او د سولې ولسی حرکت هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسی خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوی د اختر په درې ورځو کې اوربند او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای که وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وار نه کړل نو د هغه سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه ووهي چې پر د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان نه غواړي چې د ماموریت له پیلېدو سره سم باید په پاکستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ائتلاف باید پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي سو په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. په دې اړه نور تفصیل حدیث پردیس ناورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندې د نومند له هغو څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې د وسلوالو د مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي نوموړی باید د ماموریت له پیلېدو سره سم پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید بهرنیانو له لورې د پاکستان په خاوره کې تروریستي مرکزونه په نښه شي.
غالی د تروریزم په پاکستان کې دي او اصل مبارزه باید دغه ځای شروع شي. لیکن په ډېر تاسف سره زه وایم چې بینلی جامعه همیشه دا ادعا کوي لیکن عملی کارونه دروسه پر نه اجرا کړي.
د خغلی پښتون په خبره د فشارونو زیاتیدل بد دي سبب شي چې پاکستان له خپل خوري مخالف وسلوال وشړی او یې هم د سولې خبرو ته حاضر کړي. د پداسال کې دا چې د سې شمې پولیس جنرال سکارت میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانده په غاړه واخلي ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د مخالف وسلوالو د مرکزونو موجودیت دی. خاغلی میلر همداراز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ژر وتلو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړی. جنرال سکارت میلر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانډې لپاره نومن شوی امریکایي سناتورانو ته ویلي چې پاکستان باید نه یوازې له ډیپلوماتیک لارې د ستونزې د حل یو برخه وي بلکې له پوځي لارې هم. دغه څلور ستوریز امریکایي جنرال همداراز په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو قمانداني هم کړي. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی پاکستان ته ولاړو د افغان سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ اعلان څخه وروسته یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان باید د وسلوالو ملاتړ لاس واخلي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې طالبان پاکستان کې پټنځایونو ته ضرورت نه لري ځکه په خبره یې دغه ډله په افغانستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې سکارت میلر باید د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي عملي کړي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی دریسیس شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ویس مونږ هیله ده چې نوې ستراتیژي تعقیب کړي او پاکستان تر فشار لاندې راولي څو هغوی د سولې په خبرو کې مرستې ته قانع کړي. د خغلی کریمی په خبره کې هم پاکستان شمنه کړي چې پر طالبانو به فشار راوړي خو دغه هیواد په پټه د طالبانو سربیره د دولت ضد له نورو وسلوالو مخالفو ډلو څخه هم ملاتړ کوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د ولسی جرګې چارو د مشرتابه هیئت تاییدی چې د دې جرګې یو زیات شمیر غړي وار بیا پر راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د دې جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان وایي په همدې مسله د جرګې په ناستو کې د نصاب د نه پوره کېدو لامل ګرځېدلی دی. په همدې حال کې یو شمیر حقوقي پوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د جرګې په ناستو کې خپل موجودیت ته اهمیت ورکړي او د پرېکړو او قوانینو د تصویب د ځنډ لامل باید ونه ګرځي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی تاییدوي چې د دې جرګې اویا په سلو کې غړي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته نوماندان دي. د دې جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د زیاتره غړو نوماند کېدل په ناستو کې د دوی د غیابت لامل شوی او دوی نشي کولای پریکړې وکړي. خاغلی عرفان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نوماند کېدل د دوی حق ګڼي خو وایي چې دغه استازي د ولسی جرګې په غونډو کې حضور نه لري چې لامل یې د دې جرګې کارونه متاثر شوی دي.
در حدود 70% از اعضا ته پر ما
دی وای د ولسی جرګې په سلو کې اویا غړو اعلان کړي چې دوی نوماندان دي. پاتې نور وکیلان دی او شمیر سیاسي ستونزو لامل چې په همدوی پورې اړه لري نه دي نومن شوی. په وروستیو کې نو ځنې حساب له کمبوت او د وکیلانو لنه موجودیت سره مخ یو او دلیل هم دا دی چې دوی په انتخاباتي کارونو کې مصروف دي.
مسائل انتخاباتي
ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې وشته منټه تر سره شي. خو د احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د جوزا میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې دوام وکړ. همدا لامل شو چې د ولسی جرګې ډیری غړي د ولسی جرګې ناستې پرېږدي او خپل ولایتونو ته د نوماند کېدلو په هدف ورشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیر پوخانی غړي او حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د دې جرګې په ناستو کې حضور پیدا کړي ترڅو نصاب پوره او بیلابیلو مسایلو په اړه پریکړې وشي. له ډلې کبیر رنجبر وایي چې وکیلان باید په اخلاقي او قانوني لحاظ د ولسی جرګې په ناستو کې برخه واخلي.
دوی د قانون پر مبنا مکلف دي چې خپل وظایف او دندې سرته ورسوي. دوی باید په جرګې کې حضور ولري او د معاش په بدل کې کار وکړي. حداقل اته ساعته دوی خپل کمپاین کې مصروف دي.
د ولسی جرګې په ناستو کې د وکیلانو غیر حاضري او د نصاب کمبود هغه ستونزې دي چې د دې جرګې د اداري پلاوي په وینا د قوانینو د تصویب او نورو پریکړو په وړاندې تاخیر رامنځته کړی دی. که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوي بار بار د دې جرګې له غړو غوښتنه کړې چې باید د جرګې غونډو ته حاضر شي خو خلک شکایت کوي چې د دوی استازي زیاتره د خپلو شخصي ګټو په غم کې دي. همداشان یو اندېښنه دا هم موجوده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو له رسمي پیل سره سم به د ولسی جرګې د نصاب د کمبود مسله نور هم جدي شي او کارونه به لخند او زند سره مخ شي.
و موریدل چې د ولسی جرګې یو زیات شمیر غړي یو ور بیا په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو او همدارنګ د جمهور ریاست انتخابات باید پر ټاکلي وخت او په شفافه توګه ترسره شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز د پنځشنبې په ورځ د امریکا د سنا د جرګې وی غونډې ته وویل چې امریکا به د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره لازمه مرسته وکړي. حدیث پر دې سپاره اړه تفصیل لري.
د امریکا په سنا جرګې کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې دغه هیواد د سیاسي، پوځي او اقتصادي وضعیت د ارزونې ترڅنګ پر راتلونکو انتخاباتو هم جدي بحثونه ترسره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادې غونډې ته چې د چهارشمې په ورځ جوړه شوې وویل پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کیدل د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولی شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز په خبره د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخابات په افغان رهبری کې د نسلی تغییر لپاره ښه فرصت دی.
Upcoming Afghan elections for parliament in October and for president in early 2019.
په افغانستان کې پارلماني او د جمهوریت ریاست انتخابات باید پر خپل وخت، شفاف او با اعتبار توګه ترسره شي. موږ به د افغانستان له انتخاباتو بنسټونو سره درغلیو د مخنیوي او یا هم کمیدو په برخه کې لازمي مرستې وکړو.
دا غل ویلس په خبره د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې له شپږ میلیونو څخه د زیاتو کسانو نوملیکنه او همداراز د نوماندانو په توګه له 500 او څخه د زیاتو کسانو را مخته کېدل د افغانانو لپاره د تغییر خو فرصت برابر کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بار بار اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو سربیره به د ولسمشرۍ انتخابات هم په خپل وخت ترسره شي. له دې ټولو سره سره د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او اعتبار په اړه ځینې اندېښنې لا هم موجودې دي. افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي راتلونکو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو د شفافیت او بشپړ اعتبار موضوع لا هم د اندېښنې وړ مسله ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي د شفاف او پر وخت انتخاباتو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفاف انتخاباتو ترسره کیدل یوازې د نړیوالو نه بلکې په خپل د افغانانو غوښتنه هم ده.
هم آمادگی خود هم با 28 میزان انتخابات ولسی جرګې او شورای ولسوالی
دی وی مونږ د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره چې د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره کیږي چمتووالی لرو. د جمهوریت ریاست انتخابات چې پر راتلونکي پسرلي کې به ترسره شي د هغې لپاره هم سرلوسه چمتووالی نیول شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. په دې وروستیو کې د سلام افغانستان رسنیزې موسسې له لورې هم په ترسره شوې څېړنه کې ویل شوي چې ډیری افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چمتووالی لري چې دوی فکر کوي د انتخاباتو پرته بله چاره نه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
بله سلام علیکم، از من نوم کریبلا دی حبیب شازوی دی خوست ولایت څخه خبرې کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روس سلام ته خبر یم، زه یو مایوب یم او غواړم خپل خبره داسې ارت کوم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مایوبینو سره کوم ډول حساب کتاب لري. هغه زما په فکر یا د نورو مایوبینو په فکر سم نه دی. دا چې په دې وزارت کې کوم رجستر شوي مایوبین دي، له ریاستونو سره هغوی اکثریت د هغوی ځینې داسې دي چې مایوب نه دي، معاشونه اخیستل کېږي، یا ځینې بیا کم مایوب دي، معاشونه ورکول کېږي پوره. خو البته که چېرته دا پروسه دغسې شي چې په فیصدۍ معاش ورکړل شي، مثلا شپېته فیصد ته باید شپېته فیصد همداشان د اتیاو ته د اتیاو، او پر اصل چې څوک مایوب دي هغې ته باید پر اصل ورکړل شي. نو یو خو دا دویمه خبره ده چې سږ کال معاشونه موږ ته نه دي راغلي، موږ ستونزو سره مخونه تر اوسه موږ ته معاشونه نه دي راغلي. هیله ده ازادي راډیو په دې اړه کوم له چارواکو سره خبرې وکړي. البته زه د خوست څخه خبرې کوم، مننه د خلاصې.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خان ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمدید کوي. د دې ډیر هرکلی کوو. نو موږ غواړو پر طالبانو ورونو باندې غږ کوو چې تاسې دوه میاشتې وخت ورکړئ چې دغه وربند تمدید شي، ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو ته مخ ته روان دي چې د سولې غږ کړی دی چې هر څوک سولې کارواج د هلمند ته ورته نقل شوی دی ورغلی دی کابل کې. د ډاکټر صاحب اشرف غنی زدی دی آقا یو امیاش دا ورباتم دکی بیا زکا جیری چیری ولس پشات از ما پکر سر ټول ولس دا چر پانی تر شا ودریزی او زما پکر طالبان به منځنی شي نو زمر دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دا وربان ته چې دوی میاش وغزو زکا چر چر پغنی ډاکټر صاحب چر پانی مخ تولاس یو امیاش نو مر دا وای چې د توس د بزګر د کشتګر د ملا د سید ټول سر خلاصوي دی چې ډاکټر صاحب چر پغنی څول غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساسه توپ کوي دا سوله حکومت یې راي وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخاباته لپاره خپل اساس وټاکي چې تاسو کلچیر ګټونکي سولاس خدا ملت بسته شي او کدا بایلونکي سولاس نو بکړه کښنی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو په همدې سره څلور نیمه بجې شوې یو ور بیا پام وکړی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان نه اورو
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند قصیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ږغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه 12 غړي وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحدو ایالاتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو لمیند او پلرونو څخه د هغوی د ماشومانو د بیلولو لانجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د امریکا ولسمشر پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند لغړیو سره ورسته لدی وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. ایرانی رسنی وای چې دغه هیواد حکومت یو مدافع وکیل د دروغ ویلو او تهمت په تور نیولې ده. د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړنی ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورزنه هنداره.
افغانستان او ایرلند تر 2022 میلادي کال پورې د بیلا بیلو هیوادونو پر وړاندې 12 ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د نړیوال شورا څخه خبر شوی نوې مهالویش ښیي چې دغه سیالیو لړۍ د روان میلادي کال د فبروري او مارچ لمیاشتو د ایرلند پر وړاندې له سیالۍ پیلېږي. له هغه وروسته افغانستان د زیمبابوې، بنگلاديش، ویسټ انډیز او استرالیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د پداس سال کې د افغانستان تیر کال د ټیسټ سیالیو حیثیت ترلاسه کړ او خپل لمړنۍ لوبې تیرونه د هندستان پر خلاف وکړه. افغانستان د په لوړ توپیر و بایل له خود کرکټ نړیواله شورا وایي چې ډیری سیالۍ به افغانستان او ایرلند ښه ځای ته ورسوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د شنبه په ورځ د اولمپیک نړیواله ورځ په بیلابیلو سیالیو سره نمانځي. د دغه کمیټې یو غړي یاسین احمدی نن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې بیلابیلو فدراسیونونو ته دند سپارلی چې دغه ورځ ته لوبغاړي چمتو او ورته لازم چمتووالی ونیسي. دی وایي د اولمپیک اړوندار فدراسیون څخه به شاوخوا 50 لوبغاړي د اولمپیک د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کړي. د جون د میاشتې 23 نیټه د اولمپیک د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي چې ډېر هیوادونه یې نمانځي. د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله د راتلونکي یک شنبه پورې د تمریناتي سیالیو لپاره د عمان او ازبکستان په سفر ځي. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د 14 کلنو لوبډله آسیایي جام سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دی وایي دا سفر هم د همدې تمریناتو لړۍ ده او افغانستان تمه لري چې لوبډله به یې په آسیایي جام په اتلولیو کې ښه ولوبېږي. په دغو اتلولیو کې د افغانستان په شمول 14 لوبډلې ګډون کوي چې ډېر ژر به یې بشپړ مهالویش اعلان شي.
دوستانو اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رډيو یو یونیسف ته ادارې ځنګړي پروګرام خبريږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو،
ماشوم هغه څوک دی چې د کورنۍ ساتنې، روزنې او پالنې ته ډیر ضرورت لري، نو ځکه مور پلار او نورو مشرانو ته پکار دی چې د کوچنیانو ښه ساتنه وکړي. نن د ماشومانو پر وړاندې د پلار د مسؤلیت په هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې له رسنیو سره د اړیکو مسؤل فرید آریان دی. نوموړی په پیل کې وایي،
تر ټولو ډیره مهمه چې کومه ده، هغه ده چې د خپل د اولاد د تربیې او د هغې د سواد پاک لکه کوخخ وکی او هغه ته هغه زمینه مساعده کی چې هغه کې ماشوم شي کولای پرمختګ وکړي، ته ماشوم د خو بدونه با خبره اوسي او خپل ماشوم ته هغه څور زده کړي چې دای فکر کوي چې په دې باندې زما کور کې آرامي راځي، زما کور کې پیشرفت راځي، زما کور کې وسایل راځي.
سره دې چې یو پلار د خپل اولاد پر وړاندې په تیر بیا د ماشومانو پر وړاندې ډېرې زیاتې دندې لري، خو بیا هم د موږ او تاسو په ټولنه کې لیدل کېږي چې ځینې پلارونه خپلې دندې لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ نه بیایي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا ناپوهي ده، بې پروايي ده، که څه خبر ده؟
ګورې، موږ په افغانستان کې ډېر یو سخت شرایطونه تیریږو او دا شرایط که تاسو وغواړئ او نه غواړئ په ټولو باندې تاثیر کوي. زه فکر کوم چې هیڅ پلار به داسې نه وي چې د خپل اولاد سره مینه ونه لري او یا ونه غواړي چې خپل اولاد ته هغه څه چمتو کړي یا هغه مینه ورکړي چې کوم د اولاد حقدار دی. خو بدبختانه موږ داسې شرایطونه تیریږو چې په ډېرو افکارو باندې، په ډېرو اذهانو باندې منفي اغیزې شوي دي. پلار بار کار کوي، دغه ورځ کوم موس چې د هغه لاسته نه راوړي، کوم پیسې چې هغه غواړي وګټي هغه نشي ګټلی، کور ته ستړی ستومانه راځي، په کور کې نور ماشوم مریض. خو بدبختانه هغه دومره د ژوند په دغه کړاوونه کې ګیر دی چې دغه تفکیک نشي کولای چې زه هغه قار، هغه سختي د بار نه دننه باید رانه وړم، که ځان سره راوړم حداقل خپل فامیل ته انتقال نه کړم. خو دغه شان ده کېږي چې اکثرا پلارونه راشي کور ته یا په اعصاب خرابۍ یا په بدو باندې خپل ماشومان سره خبره کوي، خو دا یو هغه کار دی چې باید ونه شي.
د موږ او تاسو اکثره کورنۍ داسې دي چې دوی ډېر کمزوری اقتصاد لري، یو لامل په کور کې د ناسم چلند همدا اقتصادي ستونزې کېدلی سي. خو په خوا کې به داسې کسان هم شته چې هغوی سره له دې چې ډېرې اقتصادي ستونزې لري مګر بیا هم خپلې کورنۍ سره ډېره نرمه رویه کوي. د تاسو په نظر څه باید وسي چې له ماشومانو سره تون چلند ونه ځي؟ هغه ستونزې چې موږ بیرون لرو یا خپلې لرو هغه له ماشومانو څخه ونه باسو، په دې هکله باید څه وسي؟
فخر د دې لامل نه شي کېدی چې مونږه بد برخورد ولرو. شاعر ده هغه وایي چې زما د پلار په سرخان پالک پنیر وه او وچه ډوډۍ وه، خو د محبت او صمیمیت فضا وه. سمه ده؟
بله.
نو هغه د خپل د هغه ژوند قصه کوي چې مونږ ډېر څه نه لرل خو څه چې وو په مینه وو. نو دا نه شي کېدی چې اقتصاد زما خراب ده، ژوند زما خراب ده، زه به خپل ماشوم وټکوم، هغې ته بدرد ویم یا هغې توجه ونه کړم. ولې د راوړی دی مسؤلیت دستا. نن هغه یادوي چې سبا څه وکړي، نن هغه ګوري چې ته څه وایې، نن هغه ګوري چې ته کومه کنځله کې، ته هغې ته بد رد، سبا ما هغه کار هغه کوي. موږ نه شو کولای چې وژاړو ماڼۍ آبادې کړو، وژاړو څه چې مړي دي هغه به سره دغه کړو، په هغې نه کېږي. باید حوصله د کار، بخصوص ماشوم سره. ماشوم خدا حق دی، که ته ورته نشي کولای چې موټر واخلې، ته که نشي کولای هغې ته بار ته وسي برګر ورته واخلې، حداقل که ته هغه ځان سره وباسې بار په چمن کې چې یو اما ملکیت دی، قدم وهي، اما هغه ماشوم دپاره هر څه دی، اما هغه ستا وخت ورکول.
بلې، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، که چیرې په کورنیو کې له ماشومانو سره داسې وضعیت کېږي، لامل یې چې هر څه وي، دا کومې بدې پایلې درلودلی سي؟
یو ځوان راپاڅېږي، خپل میرمن سره بد چلند کوي، یا خو ډب ته مخه راړي، یا خپل مور پلار سره، هغې دغه څه یاد کړي دي چې نن هماغه پس لغتی ګوري، هماغه کوم انعکاس ستا د کارونو چې و هغه به ته ګوري. نو دې دپاره که ته نه غواړې سبا دغه ماشوم په غلطو لار روانی کور ته چې راغلې 15 دقیقې شی کولی ته هغې ته چې تا مکتب کې نن څه وویله، او هغې ته توجه ورکړه، موبایل دا خواته کېده، تلویزیون ها خواته کېده.
تاسو خپله د یو پلار په صفت له خپلو ماشومانو سره څه ډول چلند کوئ؟
زه خو فعلا یو زوی لرم چې 4 کلن دی. زه چې کله راځمه کور ته او کله چې کور نه ځمه، اما هغې سره خدای پاماني کومه، او مور سره چې هغه ګوري، بېرته چې راځم هم کار نه، سلام هم دې ته اچوم، میرمن ته مې اچوم، هم دې ته سلام اچوم، هم دې نه تپوس کوم چې څه خبرې څنګه، هم میرمن نه مې تپوس کوم چې کار څنګه و. خو تر څو هغه وګوري، بیا هغې خپل مخولا سینځمه، بیا راځم دې سره کښېنمه، ما چې خاتسو وکو و ما سره لوبه وکه ما په سمندي ووا یا ما بار ته ویسه هغه فرصت ورته زور کوم. خو کله چې زه ګورم چې یو غلط کار کوي زاول دغه لامل لټوم چې دا غلط کار ور دا کوي صحیح ده کنه. کاغه فرض مثال تشناب ته نور نزی خپل په جامو کې تشناب کوي زه باید د لامل باندې پوه شم چې دا ول دا کار کوي. هغه څه وخت ور کوي د ټول ډیر ارڅ توفون استاس وخت هغه ډیر قیمتي دی.
تاسو خپل چې په دې ټولنه کې ووسیږئ د ماشومانو ژوند مو په څه رقم حالت کې لیدلی په کورنۍ کې له دوی سره د مور پلار له خوا څه ډول چلند کیږي؟
نن سبا په اجتماعي کم صفو باندې چې موږ ګورو ماشومان چې په څه ډول وهل کیږي په څه رقم هغه ضرورت کیږي. بیا هم دا وایم چې موږ چیرته بار یو ماشوم ګورو د لس روپۍ ورکول نه خدا چې تاسو سره موټر کې شي یو کیک تاسو سره یو بل څه هغه ته ورکړي هغه ته په ډیر مینه وي چې نه لرم قاریګه په ما کنځل ورته مکوه زفر کوم چې دغ زینه شروع وکړه
لره ونی له هازه دغه ډول چلان په ماشوم باندې څومره باندې غیزه کوي څومره روحان ځپی.
زه ګورم خپل تجربه کچیرته زه د ژوند په یو وخت کې خپل ماشوم ته مې هغه وخت هغه مینا هغه ضرورت چاغه درلود زمانه ما غته نه چمتو کړی ما هغه برخورد لیدل چې یا کتابچه اخواته چې یا قلم اخواته چې یا ست موبایل کش کې اخو دا ته تخکې چې ماشوم خوشاله نه ذهنی لحاظ د فشار لاندې دی. بیا هم دا یو خبره ټول تکراروم چې وخت ورکي واقعا وخت ورکي سل فیصد وخت ورکي لسته کې ورکي خو سل فیصد ورکي تاسو ګورئ چې ماشوم څومره تغییر کوي.
د تاسو کچری خپل وړکتوب را یادیږي په کورنۍ کې له تاسو سره د پلار مور چلند سره کوم؟
زما پلار خون کې پات شوی دی دغه یو شی چې زه مې شه خپل پلار د جون نه یاد کړی دی چې سوار ډیر مهم دی. زما پلار مې شوی چې زړه سخت خوشاله کیږم چې تاخت راشم تاسو سره کتابي او خپل وخت تفریم وکړي تلویزیون وګوري موبایل هم ډیر وګوري اما په دې زه خوشاله کیږم شخصا چې تاسو لاس کتاب وګورم په دې ډیر خوشاله کیږم. نن زه په کوم ځای کې یم دماغ برکت دی دماغ
هیڅکله تون چلند نه ده سوای
نه زما پلار تون چلند کړی دی. زما پلار هم انا نوی ټولنه کې غټ شوی صحیح دی
خو په تاسو تاثیر نه ده کړی په چلند دی
په ما تاثیر شاید یو ډیر حد پورې کړی خو زما تحصیل به د دې زمينه شوی دی چې ما اولادم پیدا کړم لاړم ما زه باید څه وکم صحیح دی کنه. د پلار په توګه زما کوم مسؤلیتونه دي زه باید هماغه اول لحظینه تر وسه پورې او تر مخه پورې د ژوند په هر پړاو کې خپل ماشوم د پاره څه وکم تر څو هغه ته لګو شم. زه هم کوخه کوم چې خپل زوی د پاره د هر جواب هو وسمه.
ډیر زیاته مننه
کور آباد شوندې اوس
درنه اوردونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د هر ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوي
کې ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو تر نه اوریدونکو سلام. ایا تاسو په خپل سیمو کې کوڅه یا کوڅه د بوس په یو څخه په عذاب کې؟
ډیر زیات به اندازې په تکلیف و تان بسته د جامع ور سره په تکلیف دي
ستونزه سره مخ یو شپې نشو وتلې ما خام نشو وتلې دیګر اکثره مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون د رخصتي زو د بلګلاند یو سات مونږه زغلې یو سات کده ورته مونډه هجه تر څو د سپیو نخلاص او خپل کور ته رسیدو
د دغه ستونزه د مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوي دي
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږه دغه برنامه تعقیبو ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمنس کې ده او ان شاء الله دا پروسه چې مونږه شروع کړې ده دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي
قدر منو اوریدونکو د کوڅه ډبو یا کوڅه ای سپیو ډیر والی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی خارونو کې وستر ستونزه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي او د شپې د تیاری سربیره د سړی ویره دوه برابر ډیر وي دا چې کوڅه ډبو سپیو کوم ستونزې جوړې کړي او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده دا ټول په نننې کورکل خبرونه کې واوري زه فرشته غنیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده اکثر هوادونو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي او سپی ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده دلته سپیان د مرزونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثر خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وای کوڅه ډب سپی په لارو کې خزی او ماشومان ویروي چې په ځانګړي توګه د شپې له لورې الکترینا تګ راتګ نشي کولای
خلک ټول ته فازاب دي بس کله یو کوڅه باندې نه وي کله بل کوڅه نه وي بس ډیر خلک ته فاز شپې د شپې خو بیخي خلک خوب ته نه پرېږي او ټول شپه بس ګرځي راګل او بل البته چې ګرځي خامخات یو څوک په ازاریږي نو د سودا خو د سپینې لري چې خلکو ساتل فکر وکړي لا ولاره یې سپین دي ونیم دي کې پیدا کیږي هر کم کې پیدا کیږي ټول خو زرناک سپیدي
موړی وای چې کوڅه یې سپی په بیلابیلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړې دي د درېمو مکرویانو اوسیدونکو عزت الله وای په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي
او دلته تاسو د سپیو باره کې خبره وکړه دلته غو سپی ډېر زیات شوي دي څه خو بیمارو خو ناراضي دي مارکیټ کې دا کسابیانې دي دغه کثافاتو کې غونډه ورځ سپی ګرځي بیا بلاکو ته ځي مکتب وخت حیوانانې غټان ټول څه پازاب دي هر حیوان سره مور خور یا پلار څوک روان کلک لاس نه نیوي هغې له ډارې نه پرېږدي تا نه لاړ سي یا راسي
د کابل د خیرخانې اوسیدونکو محمد ابراهیم ملایار هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وایي کله چې ښار یا دندې ته ځي یا که ماشومان ښوونځي یا سودا پسې ځي د سپیو د ګواښ سره مخ وي دی وایي اکثره ماشومان په رواني ډول د ویرې سره مخ شي چې بیا په خوب کې نارې او چغې وهي او ډیر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو توپیر هم نشي کولای
والله په دې سیمه کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډیر زیات شوی دی لکه چې نور کلو کې به دا سپی ملته نیول ښاروالۍ به راتلل ځینې مې نیول وړل به انتقالو به زیاتره ته به مواد اچول هغوی به مردارول مګر هم سږکال کوم نوی پروګرام دوی ته نیولی چې د کوم واکسین کوي او بیرته یې خوشه کوي مګر هم دا کار د مونږ نظر نه ښه ځکه نه ده ځکه چې ورځ په ورځ ډیریږي او ستونزو سره مخ یو شپې نشو وتلی ما خام نشو وتلی دیګر اکثره مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پوهنتون رخصتي زو د بلګلاند یو سات مونږه زغلی یو سات کده ورته مونډه هجه تر څو د سپیو نخلاص شو خپل کور ته ورسېږو
همدارز د کارتې نو سیمې اوسیدونکو وحیده د خپل زوی کیسه چې لیوانی سپی سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلې وو دا سره تکوي
یو لخر لیوانی سپیانو به عمله کړه چبکړه هغه چبکړه د بیچاره چرڅونه لکان وخلی ورشه چکړو دا سپیانې وخلی سپیانې لرشوینه یو یاد نه پکې لیوانه او بخیر ته خړل چې راغه کور د چبخه خړل شي د همسایګانو خود د ټول وچ د خلی لیوانی سپیان خلی لیوانی نه د خلی لیوانی کی نور لاړ کې او کلینیکو الته په منډه لاړو هغه ته ویل هغه چې وکړه په اسمان شانه کې ودا ابلسینا شفخانه ته بودی هغه نو بیا لاړو یو بل کلینیک مګلزه کی چې په دې کلینیکي هغه کلینیک ته لاړو هغه شنل ته خو نشته د لاړ شي مغه ابلسینات موټر مونږ یو ګو ګرمي او رقم بیر بار خو په منډه بیا جګرخونی په منډه 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 بوزالته اته هم شبو ته غو چوک ته ولاده مونږ واکسین خلاص شوی د دولتي د واکسین نه راځي په کال کې یو د فرش یغم نون خلک راځي ورته شته به خلاصي بیا لاړو ادرس راکټ لاړ شي شخصي کلینیک د پخ کې چمن حضوری کې هلته زیاتی بیا نو همدغه هلک بیچاره پښه هم ژوبله نور منډه بیا هم ټیکسي ونیوله نو په سختۍ لاړو هلته هلته چې لاړو جګرخونه مو لویران پاتې شو د لیوانۍ سپی خو دستي موږ اسکل چې دستي خلک لیوانۍ کوي بیخي نو جګرخونه شو واکسین یو که 1000 روپۍ ورکړې تا درې دورې د درې دفعې بیا راولې بیا یو میاشت بعد بیا بوت درې وارې واکسین ورته کو تر اوسه پورې تشویش کو نور تر څلوېښت ورځې پورې خو بیخي په تشویش همدا هم ویلې ټولو یو ښځه به راغله ویلې بیا دا خو لیونۍ کېږي دا خو بیا داسې کېږي واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دا لیونۍ نه شي شپې به ورته ناست چې دا به څنګه شي.
بلخوا د تهي مسکن اوسیدونکی یوسف ارغندابي د خپلې سیمې څخه د سپو د کمې دا خبرې کوي او دی وایي چې پخوا ډېر له ستونزو سره مخ ول. دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلی او د کوڅه یا کوڅه ډبو سپو له غږونو هم د شپې لخوا ډېر په تکلیف و. دا چې اوس یې په سیمه کې سپي کم شوي هغه وایي
پخوا به دلته ډېر سپیان ول، دا موږ به کورس ته چې لاړو بادم باغ ته به لاړو نو دا سپیان به ډېر زیات ول، موږ به تینه په تکلیف و. خو ښاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوي دي، ښاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډېر نشته دي، اوس یې ټول جمع کړل کم کم پاتې هغه پسې ښاروالۍ نه هیله کوو چې راشي هغه هم ویسي.
یو شمېر کسان وایي د لیونۍ او کوڅه ډبه سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ورنه ډارېږي نو مرض پکې شته نجس شی دی نو سپی شی دی چې سړی وساتي. ویل مې دا ده چې د دې جلوګیری شي باید د شهرداري له خوا نه.
امام الدین د کابل ولایت په غبان ولسوالۍ د خالداری د کلی اوسیدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکل ځکه خلق کړي دي چې اکثره خلک دي ولا غوښتنه خو همدا ده چې دغه سپیان باید د ښاروالۍ خاص کا دوی ته څه هغه وکړي د ټول کې بړۍ کې او شکل سره یې مشکل حل.
نثار احمد یوسف زایما زه د کابل له خار نظر مې داده چې دا باید ټول شي، ښاروالۍ باید کار وکړي دې په دا باره کې پاک شي، دا خلکو د ډېر مزاحمت کوي.
درنو اوریدونکو دا چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو غیاس صاحب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي؟
د سپی په کابل ښار کې مونږ ګورو دا ډیر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حد پورې ډیر شوی زیات شوی، خو دومره ډیر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي. بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده، خو مونږ دې لپاره ډیر ښه برنامه لرو چې انشاءالله تاسو ته وړاندې کړو.
تاسو په همدغه برنامه په همدغه فعالیتونو غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډب سپو یو تعداد کم تر شي؟
لومړی بخش کې زمونږ د پروګرام چې مونږ شروع کړی ده په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډیره جامع برنامه ده چې ان شاء الله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به ان شاء الله حل کیږي. په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې مونږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونۍ سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه مونږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا باید په کابل ښار کې لمنځه وړل شي. او د دې نه پس ان شاء الله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې حکیم سازي کیږي او چې د دې تولید مثل ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي.
دغه برنامه شروع شوې دي کنه؟
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لس رسپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر څو چې اخرین سپی په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا لیونۍ سپی مرض باید له کابل ښار نه لری شي چې محمدنان باید په دې مشکل کې اختنه شي.
ځینې دوستان سره موږ مرکه درلوده غیاسي صاحب هغوی به ویلې چې پخوا داسې خبره وه چې سپیانو ته به په زهرو ککړې غوښې ورکولې هغوی به له منځه وړل او دغه به کمېدل، خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشې کیږي، دا به څنګه کنټرول شي؟
خب تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېرې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېدل او دا محیط زیست ته یو ډېره غټه صدمه واردوي، ځکه چې دا سپی چې کله مړ کېږي دا د دې د وجود چې له منځه ځي د دې زهر چې په وجود کې باقي ده ځي او د اوبو ځمکه چې ده هغې کې مکس کېږي او خلکو ته ډېره یو غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی ده، غیر انساني او غیر اسلامي کار ده، دا بند شوی ده اوس او انشاءالله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به انشاءالله تر یو ډېر حده پورې به حل کړي.
غسی صاحب، دغه د سپیانو ډېروالی د کثافاتو ډېروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډېروالی او سپیانو ډېروالی یو مستقیما ارتباط لري او دغه عمل باعث شوی ده چې مونږ تر یو ډېر حده پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب، راځو اوس پوښتنې ته چې اوس د خیر سره خپل هیوادوال څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو که بیخي له منځه نه ځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نه وي مونږ دغه مشکل حلولی نه شو. لومړی د کثافاتو مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي، ډېر جدي همکاري وکړي، او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو ډېر یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې وهي او ډېر مزاحمت د سپیان ته برابري او دغه عمل باعث کېږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي. او زه کابل ښاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې مونږ شروع کړې ده ډېرې یو جامع برنامه ده، یو ډېره علمي برنامه ده او انشاءالله چې زر تر زره زموږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو معضله په کابل ښار کې باید حل سي او دغه نفوس او د لیوانی سپی مرض باید له کابل ښار نه باید لري سي، چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل ښار کې لومړی مونږ حل وکړو انشاءالله دغه معضله به په کابل ښار کې زر تر زره حل کیږي او دغه د کابل ښار ولې د ډېره مهمه پروژو په لست کې راځي.
ګران اوریدونکو، دا و د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
سای ستا در ما تمالومیگی بڑو خواو تا چی سوک مری یو غنده چی قتلیگی نڑی وال من طولاند دی بس دوی خدی خمال دی ستا فریاد دوی کلاوری بغوا گو باندی کان دی یو غم خوار دی پیدا نشو شوی دا دنیا دا ازما افغانستانا تا تکڑ چاخیرا دا وطن طول پوی نورنگ دے ترین جوڑا کربالا دا بس دے سر یوشی تو جگلو کی گاٹا نشتا